کې بعد د ماخمنه خبرونې د اهم ریپورتونو سره ټکی. یو شمیر پاکستانی قانون سازان وایي د پارلمان د سپکاوي قانون منزورول په ځای او په وخت پریکړه. بل اړخ ته ځینی نور اساسي بیا وایي چې دا فیصله دی اولسته پریښودل شي. د دوی هر یو دلایل څه دي او دا څومره اهمه موضوع ده؟ تفصیل به یې در سره شریک کړو. په تیراکی اولسی پاتون احتجاج کوونکي د امنیت په برخه کې د کوټلي ګامونو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا په سرحدي علاقو کې ولې د بد امنۍ پیښې زیاتې شوې، په دې اړه به د څېړونکو نظرونه هم واورئ. پاکستان کې د روسي ورځو بارانونو سخت زیان اړولی او صرف خیبر پښتونخوا کې 15 کسان مړ کړي دي. په ګاونډي ملک افغانستان کې هم په لاسو تنان سیلابونو کې مړ شوي دي. په همدې حال کې هند چې په خپله د مهلک سیلابونو ښکار شوی، اضافي اوبه یې په سیندونو کې خوشې کړي چې په پاکستان راماتې شوي دي. او نړیواله مالیاتي اداره یا IMF وایي کورونا وبا او په اوکراین باندې د روس د یرغل نه وروسته عالمی معیشت بیرته ورو ورو په ښه کېدو دی، خو اوس یې هم په لاره کې ستونزې او چیلنجونه موجود دي. نور رپورټونه به هم ولرو، په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. سلام شي په خیر راغلی. دا د وی وی د روانو چارو پروګرام دی چې ز په واغلمې د واشنگتن ډي سي نه تاسو ته وړاندې کوم. واخ شوې دی په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن له نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بچت. په دې هله شي د پروګرام تر پای از موږ سره ملچا وکړي. لومړی رپورت هم د پاکستان د حالات په اړه. د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړو ویلي د پارلمان د توهین کولو خلاف قانون په ځای او په وخت منزور کړی شوې دي. خو بل اړخ ته ځینې نور غړي دا نظر لري چې باید پارلمان ته د سپکاوي د سزا فیصله دي اولسته پریښودل شي. دا چې د پارلمان د سپکاوي خلاف قانون به څومره اهم وي، اول یې ځینې په لویتوب او ځینې مخالفت کوي، په دې اړه تفصیل درشد حسین په دې رپورت کې اوریدل شي.
د یادې قانوني مسودې د سېنات څخه د منزوري په وخت 50 سېناترانو د دې مخالفت کړې دي او ویلي دي چې د منزوري نه وړاندې د قانوني مسودې د بیا کتنې لپاره د سېنات قائمه کمیټې ته نه ولېګل شوی او پتا ده چې منزور کړې شوی ده. د پارلمان د سپکاوي د مجوزه قانوني مسودې په داسې وخت کې منزور کړې شوی ده چې د پارلمان او سپریم کورټ ترمنځ د بالادستۍ جګړه روانه ده او د پارلمان غړي په عدالت باندې د پارلمان په دایره کار کې د مداخله تورونه لګوي.
تاسو په یاد دی یو څل شپږ ورځې پر دې چوک باندې د دنیا ټوله ښکنځلې او پارلیمنت ته وشوه، پر پارلیمنت حمله وشوه. دغه پارلیمنت نه دوبي ګارډ جوړ شو، ګنده ګنده کپڑے پر دې باندې جوړن دی. نو لہذا چې پارلیمنت سپریم دی، پارلیمنت خالق د آئین دی، پارلیمنت خالق د تمامو ادارو دی. څه ادارې دی په پاکستان کې؟ نو تخلیق و خپل خالق ته شکنزل کی کنزل کی.
په مجوزه قانوني مسوده کې ویل شوی چې څوک هم د دې قانون لاندې د پارلمان سپکاوی وکړي نو هغه تن ته د شپږ میاشتو د بند او یا د لس لک روپو جرمانه سزا اورول کیږي. د دې قانوني مسوده تر مخه د پارلمان د سپکاوی کمیټې ته د سیول عدالتونو په سیر اختیار ترلاسه وی. د پارلمان د سپکاوی په دې مجوزه قانون باندې د صحافیانو نړیوال او ملکی تنظیمونو هم اندېښنې ښودلې دي او ویل دي چې حکومت به دا قانون د خپل سیاسي مخالفینو او صحافیانو زد وکاروی.
د دې پارلیمنت په اړه کې هم خلکو رائے ځانې کو نو هغه کې قانون سازي کړی دی. سب بد خبر نه ده، هغه سب خپل ځای باندې دی، هغه ضرورت به محسوس کړي حکومت او دا کړی دی، مونږ دغه مخالفت نکو.
دا مجوزه قانون لاندې د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا جوړیدونکو د پارلمان د سپکاوي کمیټې کې به 15 غړي شامل وي چې درې به پکې د قومي اسمبلی او دوه غړي به پکې د سېنات څخه وي.
دې ځکه چې غلط یو کس هغه لحاظ نه دیو لوز پاس کړي، اټس ا پرسن سپیسیفک لوز دی هغه پاس کړي. عوام سره دروغ وای، دا عوام په پیسو باندې دیو ڈاکے وای، نو ولی بد دیو مونږه ریسپیکټ خلک به ولی ریسپیکټ کوي، وګر ریسپیکټ زړه نه.
د یاد مجوزه قانون تر مخه هر هغه تن به د پارلمان د سپکاوی مجرم بلل کیږي چې سو قصدن د پارلمان د غړي ایوان او یا د کمیټې استحقاق سرغړونه وکړي. د قومي اسمبلی او د سېنات لخوا د منزورې وروسته به د مسوده صدر ته لیږل کیږي او د صدر د لاسلیک کېدو نه پس په باقاعده توګه قانون کې بدل شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
بیا هم بخیر راغلی. په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو د باوري کولو لپاره کارکونکي یوې غیر دولتي ادارې ډیجیټل رائټس فاؤنډیشن ته کال 2022 کې 15 او یا صحافیانو شکایتونه ورسپارل دي. د دې شکایتونو وجه دا ښودلې شوې چې خبریالان آنلاین ځورول شوي وو. څېړونکو وایي پاکستان کې حکومتونو نه زیات طاقتور پوځي اسټابلیشمنټ میډیا کنټرول ساتل غواړي. نور حال اسلام آباد نه دا اورنگزیب خان په دې رپورت کې
د اداري رپورت تر مخه دوی ته کال 2022 کې سلويخت صحافيانو سلور درشت زنان صحافيانو او یو نرخزي خبريال دا شکایتونه درش کړی دي چې دوی ته آنلاین دړکه ورکول شوې دي. د رپورت تر مخه ټول نه زیات 25% شکایت پنجاب صوبې نه او 12% د بهر هیواد چې بنیادی توګه افغانستان دی نه ورته شکایتونه ملاو شوې دي. پاکستان کې رپورټونو تر مخه صحافیان زورول کیږي، خو اوس آن لائن د دوی زورولو به څه نقصان وي؟
صحافیانو آن لائن زورولو ډیر بد اغیز وي، ځکه که یو خبریال په یو موضوع څه رپورټ کړی وي او د هغه په بنیاد وزورول سي نو بیا نور صحافیان هم ویریږي او داسې رپورټونه لیکلو نه ډډه کوي. داسې ډیر مثالونه شته چې د یو صحافي آن لائن هراسمنت نه پس نور صحافیان خپله غلي سوي دي.
د پاکستان حکومت او پوزي اسټابلیشمنت همیش دا دعوه کوي چې پاکستان کې میډیا آزاد ده او د صحافیانو په زورولو کې ریاستي ادارو سره ګرځار نشته، خو بیا پاکستان کې داسې قانون سازي هڅې شوې دي چې په ظاهره یې مقصد آزاد میډیا اواز غلي کول دي. چې یو مثال یې نږدې ورځو د حکومت لخوا پیمرا ترمیمي بل دی، دا چې مخالفت پاکستان تحریک انصاف تر څنګ د صحافیانو تنظیمونه هم کړی دي او دا قانون سازي د رائے په اظهار په ازادۍ یو بل قدغنې بللې دي.
میډیا باندې همیشه پابندۍ چي دي، هغه د طاقت د ایوانونو نه لګي او پاکستان کې ټول خلکو ته پته ده چې پاور اصل پاور چا سره ده او ډیفینیټلی هغه د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت سره ده او هغوی مختلفو طریقو باندې چې دی هغه اظهار رائے چې کوم دی پاغې باندې پابندي لګي. عمران خان په حکومت کې تاسو وکړه او دا غي نمخې د پیپلز پارټي په حکومت کې تاسو وکړه، بیا د نواز شریف په حکومت کې او بیا دوباره و د پیمرا ریګولیټری او مختلف قوانینو په شکل کې.
د ډیجیټل رائټس فاونډیشن دا رپورت وایي چې سړو په مقابله کې کم زنانه خبریالانو د آنلاین زورولو شکایت کړی دی، خو دا خبره هم مهمه ده چې پاکستان کې ګرد میډیا او صحافت کې د زنانو نمائندګي یوازې 15% ده. پاکستان ډیر وخت نه صحافیانو ته لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو په نوملړ کې شامل دی، خو دلته هر یو حکومت وایي چې میډیا دلته مکمل آزاد ده.
دا یو مشهور خبره دلته کیږي چې یاره فریډم اف سپیچ تاسو ته حاصل دی، خو چې کله ته خبرو کې دا غینه پس پس سر سکیږي، د دې خبرې ګارانټي آئینی پاکستان تعالی نه درکوي.
پاکستان کې وار په وار سوزلی زنانو خبریالانو دا شکایت درج کړی دی چې دوی ته آنلاین دړکې ملاوي کی چې پکې ورسره د جنسي زیادتې دړکې هم شامل دي. او کال 2020 کې د صحافیانو نړیوال تنظیم بې پولي خبریالان هم پاکستان ریاست نه غوښتنه کړې و چې د صحافیانو آنلاین زورولو مخه دی ونیسي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ. او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. لیکن ایک چیز وروستا تاسو د دې وی پانا فانسی او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم بخیر راغلی. گلوبل هنګر انډیکس یا جی ایچ آی د نهه یاسي شنبې په ورځ په پاکستان کې د خلکو د لوږې ارزولو تازه رپورټ خپور کړ چې تر مخه یې د ملک د 2022 کال د راغونډ شو اطلاعاتو تر مخه د 121 ملکونو په منځ کې په 99 نمبر راغلی دی. د ګلوبل هنګر انډیکس د دې نوی رپورت په حواله سره زموږ همکار نصر الله خان په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې زموږ خبريال الیاس خان سره خبرې کړې چې تاسو په مرته راګرځو.
بچ نور تفصیل خودی دک خبرې کړې دي چې دوی د پاکستان سره مرسته کوي او اسپیشلی د پاکستان چې کوم معاشي مرسته ده هغه به وي او په دې کې دوی د چکم آی ایم ایف چکم هغه ورکړې ده پاکستان سره مرسته کړې ده هغه باندې هم خبرې دي او بیا پاکستان په ترهرګرې باندې هم دی ویلې دي چې پاکستان کې ترهرګریشته او موږ په پاکستان سره چې کوم د ترهرګری خلاف کوم کاونټر ټیریزم هغه دی تعلق ته هغه به موږ دغه سي جاری ساتو او په دې کې بیا بلاول بټو زرداری هم هغه بیان ورکړی دی او هم د خبرې کړې دي چې کوم انټونی بلینکن وایي چې موږ ورسره شوې دي او په هغه کې هم دوی دا خبره کوي. بلاول بټو زرداری وایي چې موږ د امریکای د سپورټ دوی د ستې پښتانه کوچ کوم دی پای ایم ایف کې ورسره کړی د لکه ایم ایف کې خو ډیر ملکونه دی خو حکومت امریکا دا هغه پکې زیاتې پیسې ورکوي کنټریبیوشن دی. نو
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو زموږ بخنه ومنه معافی غواړو چې د ټیکنیکل ایشوز یا مسلو پر بنیاد مو دغه برخه تاسو سره شریک نه شوې کړی او تاسو سره موږ نه وایم چې ګلوبل هنګر انډیکس چې دی هغه د نړۍ د سیمې او د ملکونو په کچه د لوګي په اړه باندې هر کال رپورت خپروي او خپل ارزونه خپروي. د دې ارزونو تر مخه پاکستان په 99 نمبر راغلی دی او هر څومره شدا نمبر ډیریږي موږ نه ښکاری چې هغه ملک د لوګي د سنجیده مشکل سره مخامخ دی. په دې برخه که به ورسته کومو کړې شول تاسو ته به د خپل د همکار د نصر الله خان او د الیاس خان رپورت تاسو سره شریک کړو. خو د غنه مخ کې راځي یو بل رپورت ته وغه دا چې د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د بدامنې پیښې زیاتې شوې دي او په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته د پاکستان حکومت د غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې هم کړي چې په مخالفت کې ولسی پاتونونه شوې دي. د ترهګرو بریدونه اول زیات شوې دي د دې د اضافه په وجوهات سي دي پاړې چېډونکو څو وي زموږ خبريالان عثمان خان او احسان محمد خاني په دې رپورت کې تاسو سره شریکوي.
په پیښور او خواو شاسیمو کې دغه ترهګر بریدونه چې پر لپسې تر سره شوي په دغه حملو کې دا سرګند شوي چې ترهګرو د واري پولیس او امنیتي ځواکونه خپل مرکزی هدف ګرځولې. سیلنکاران وایي د ترهګرو په دې سیمه کې دومره فعالیتونه تر سره کول سره پښتني راوچتيږي چې څنګه یو وار بیا دومره قوي طاقت موندلې دي.
موږ چې کوم د سکیورټي ادارونو او د پولیس نه یا د نورو ځایونو نه اوس پر کوم معلومات ترلاسه کړی دي نو دا د سلو 500 نه سیوا خلک نه دي. سوال دا پورا راپورته کې کا خلک راغلي و دلته نو آیا هغه واپس لاړه کنه دلته دا غي باندې بارډر سره ریکارډ شته چې هغه په واپس تري نه نه د سکم د سکیورټي داري دي امانه سان په واپس نه هي سره دي ریکارډ شته کنه شته راوسته شو په پټ په پټه ٹھیک ده خو دا غي واپس عمل چې کوم نه پاږي هغه شته نگراني بیا نه وشوي زه دا غنم چې راپدې دوه مچ په کې هم دا خلک مریږي
په افغانستان کې د طالبانو په زور واکمنې دوه وروسته چې غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا یو وار بیا تر هغه فعالیتونو کې تیزوالی لیدل شوی، خو بیا هم دغه موده کې د یاد ډلې سره د حکومت لخوا د مذاکرات او عمل هم روان کړی شوی چې وروسته ناکام شو. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته دلته کې نامنۍ پیښې سیوا شوي. چارواکي وایي د هیواد مخالفه وسلوال د افغانستان د خاورې نه بریدونه کوي، خو افغانستان واکمن طالبان پاکستان دریز ردوی. د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو تازه مرکه کې ویلي چې د پاکستان حکومت داسې سرګندونې دی د پاره کوي چې نړۍ ته دوی یعنی د طالبان حکومت بې وادي وخایي. سیړونکي وایي د ریاست پر ضد توپک راپورته کوونکي ډلو سره دا ډول خبرې بیا د ریاست زورواکي هم کموي او په نتیجه کې ترهګرې ډلې ډاډ عمومي.
خو که څوک د وسلې په زور باندې خپل سیاسي نظریه لاګو کول غواړي، نو هغې لپاره د یو ریاست هم ټالرنس نه کېدی شي او نه پکار دی. او بیا په موجوده صورت حال کې چې کم وخت کې د دغه قسمه ترهګر تنظیمونو سیاسی جواز اوس کمزور شوی دی.
د روانې میاشتې په سر کې په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو ازادي سیلنیز ادارې پی آی سی ایس ایس ویلو چې پاکستان کې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې وسلوال بریدونه 80% سیوا شوي او خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې 100% سیوا شوي دي. د همکار احسان محمد خان سره عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
هم په خیر راغلی دا وی ډی ودا د خیبر ضلع په تیرا سیمه کې سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو ولسی پاڅون کړی او احتجاجي پرلت یې وهلی دی. احتجاج کوونکي او هغوی ته تقریر کوونکي د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه غواړي چې د امنیت لپاره د کوټلي ګامونه اوچت کړي. په تیرا یو شمېر نورو سیمو کې بد امنیت، ترهګري، هدفي وژنې او قلنګ اخیستل زیات شوي دي. فرید چینواری د نورو جزئیات سره.
د خیبر باډې په تیرا میدان سیمه کې سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو په سیمه کې د ترهګرۍ هدفي وژنې او د کلنګ د غوښتنې په پیښو اندېښنې ښودلي او ویلې دي د مخنیوي لپاره باید کلک ګامونه اوچت کړئ شي. په تیرا میدان سیمه کې د جولای په 15مه د باډې سیاسي اتحاد او ځایي اولس لخوا د امن کونم اولسي پاسون راجوړ شوی وو.
نو زه امید لرم ان شاء الله چې موږ سکیورټی فورسز به خپل پالیسی ریوایز کی په دا خبره به پسندیدګی سره سوچو کی چې تیرا عوام او نه صرف د تیرا عوام د باره عوام او وسترایټل فټ عوام او وسترا د خیبر پختونخوا عوام ځکه چې په تیرا کې بدامنی په باره کې به بدامنی او چې په باره کې بدامنی په پیښور کې به بدامنی او چې پیښور د ټولو صوبې زړه مرکز دی چې پیښور بدامنی ټولو صوبې بدامنی لہذا دا اپیل کوم چې دا پالیسی ریوایز کو په دا باندې سوچو کو دا خبره د عوامو سره شیر کو.
په تیرا کې د امن پونم اولسی پاسون په داسې حال کې راجوړ شوی وو چې د یادې سیمې ترڅنګ د خیبر په بیلابیلو سیمو کې ترهګرۍ پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. غونډې ته وینا کوونکو وویل تر څو پورې چې په سیمه کې امن په ځای کړی شوی نه وي تر هغه به د پاسونونو لړۍ دوامدار ساتي.
ایا دوباره څه ضرورت پېښ شو چې زه نه غواړم دشتګردي، زه نه غواړم بدامنی، زما مشر یې نه غواړي، زما کشر یې نه غواړي، زما ماشوم یې نه غواړي. بیا داسې څه پالیسی رااله چې هغه خلک چې د چا په نوم د چا د وجه نه زما کورونه جمعتونه وران کړي هغه ته بیا ولې راواله؟ نو دا یو تحریک دی چې بڑا سیاسي اتحاد شروع کړی دی. ایا په تیرا کې ولې ضرورت پېښ شو؟ ځکه یې پېښ شو چې زمونږ بنیادی مرکز دی تیرا.
په خیبر پختونخوا کې د تیر کال له هڅې د نامنۍ ضد او امن لپاره د سوات نه اولسي پاسونونه هغه وخت پیل شو چې هلته وسلوال ښکاره شو او د ناامنۍ پیښې ترسره شولې. سیاسي ګوندونو غړو او ځایي مشرانو په دې محل اوویل په تیرا کې لا هم پولیس او انتظامیا چارواکي به اختیار دي او واک نور کول کیږي،
بلکې په عوامو کې یو اویرنس پیدا کول دي چې په هغه په زور باندې ټوپک په زور باندې یا نور په تشدد په زور باندې هیڅ قسم امن نشي راتلای. امن چې راځي دغه سه په اویرنس باندې برازي، د ولست په زور باندې برازي او په سیاسي مبارزه باندې برازي. دغه سه سیاسي مبارزه روانه مونږ هم او دغه سه نور هم ګوندونو ته په سیاسي پارټیو ته زمونږه دا ریکوست دی چې تاسو لګیا شئ، نور مقاصد مو په خپل ځای خپلس کې امن ممتاز ټول یو مسله ده په کار دا چې په سیاست په ذریعہ باندې موږ خپل امن راوړو.
په خیبر سیمه کې د امنۍ او هدافي وژنو د پیښو په اړه مو د خیبر سیمې د پولیسو مشر او ډیپټی کمشنر د رائے اخشتو هڅه وکړي خو ځواب یې رانه کړو. د خیبر باړې سیمې سیاسي ګوندونو غړو اعلان وکړو چې د تیرا میدان د اولسي غونډې نه پس به د اگست په 14 په باړې بازار کې غونډه ترسره کیږي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
چ په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وانت باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ام خیر اغلی دلتا په واشنگتن کې د سټیمسن تیرنیز مرکز نن د شروع یا چهارشنبه پورز یو ویبینار یا آنلاین بحث جوړ کړی و چې موضوع په افغانستان او پاکستان کې د چین اقتصادي او امنیتي کردار او بیا د خطې په استحکام باندې د دې کردار اثر و. زموږ همکار پیر زبیر شاه دا بحث اوریدلی او موږ سره اوس د سکایپ د طریقه په پروګرام کې دی چې ورته ښه راغلاست وایو. پیر صاحب سلیم شه، په خیر راغلی.
فواتسه په خیر علي
سلامات اوسه. اول کړه ته وایې چې په دې بحث کې چا برخه اخیستې و او د بحث مهم ټکی یې کوم سره شریک کړی؟
نو دې بحث کې خو درې کسانو برخه اخیستې و او دا درې کسان هغه دي چې کوم په دې په موضوع باندې لیکل کړی دي. په دې کې فاطمه رضا ده د اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي د پی ایچ ډی کینډیډیټ تا پی ایچ ډی سټوډنټ ده. اغه یو پیس لیکلې ده په ساوت ایشیا وایسز کې چې کوم د سټیمسن سنټر سره ریلیټډ یو آنلاین اغه پبلیکیشن اوی اغه کې د جنې خبرې کوي د اتر چې افغانستان او د پاکستان د چین او د امریکای دلته دا کنیکټیویټي او اسپیشلی د چین چې کوم اثر د پاکستان کې دن او په افغانستان کې دن زیاتتون کې اثر په هغه باندې لیکل کړی او هغه لیکل باندې نن د خبرې وکړي. او ورسره ارش یقین او د یو نېشنل سکیورټي او فارن پالیسی انالیسټ سړونکو د هغه پکې دم لیکل کړی دی په چین او په افغانستان په موضوع باندې. او بیا نورلین نسیم د یو ریسرچ اسسټ ریسرچ له تحقیق کوي اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ سره او دې هم خبرې وکړې د افغانستان نه د امریکای د وتګ نه پس د چین چکم الته اثر رسوخ زیاتې لګیا دی الته چکم سفارتکاري دوی زیاته کړی دا او الته چکم دوی کوشش کوي چې افغانستان هم د خپل د سی پیک یا چې کوم بیا راي پروجیکټ ته اغلان درا ولی او بیا مشوره دا هم خپل ول چې څنګه د امریکا دلته هغه سفارتکاري وکي او چین په کومه طریقې سره د امریکای دی وترو نه پس چې کوم د خلافونه جوړه وا چین هغه اوس لګیا دی او پوره کوي.
او د چین او د امریکای خبره مو یاد کړه. د چین او امریکای ترمنځ په نړیواله کچه یو ډبل سیالي یا ځغل لیدل کیږي چې نن سبا کې چې په اضافي په خاطر روان دي. کچیرته د امریکای او د چین ترمنځ تعلقات مخ په خرابېدو شي نور هم او دا سیالي او ځغل ډیر شي، نو د دې اثرات به په افغانستان او پاکستان غونې ملکونو باندې تیوي. په دې برخه کې به هم څه ویل شو لو کنه؟
نو چې په دې باره کې کوم څنګه ول چې بنیادی خبره دا وا چې کوم نورلین نسیم چې یو پکې برخه خستون کې وا، هغه دا خبره وکړه چې امریکای چې افغانستان نو ته خپل مقاصد پوره نکړل، الته اوس تر هر غره دا الته اوس جو چې کوم حال دا د جنا کو د سبقونو د هیومن رائټس ایشوز دي، او چین د ویل چې ډیر په طریقې سره ډیر پیشنټ ډیر په صبر سره د ټول انتظار کول او طالبانو سره هتا تعلق او د نورمال سنټرل ایسټ چې څومره ملکونه هغه سره هتا تعلق او چې امریکا څنګه وته نو چین ځان ورته اوس داسې پوزیشن کړی دی چې دوی یو قسم طالبانو ته هم دوی ضرورت دی او دوی د طالبانو ضرورت هم پوره کوي او خپل چې کوم ستراتیژیک اهداف دي هغه هم پوره کوي. نو هغه په مثال کې دوی ویل چې لکه اوس دا چین او پاکستان په یو پیج دي او ازبکستان او د پاکستان او د افغانستان چې کوم دا ریل وی لاین هغه خبره وشوه، نو دا هم وایي چې دا ټول سنټرل ایشین سټیټ چې کوم دی دوی په دې هغه دی چې دلته چاینا اثر چې کوم دی هغه شته دی. چاینا دلته الریډي پاکستان کې انویسټمنټ کړی دی، پاکستان کې اثر زیاتیږي او په افغانستان کې هم دوی لګیا دي چې کوم مایننګ دی هغه باندې او سیاسي او نور لخونه هم خپل اثر زیاتوي لګیا دي.
او د طالبانو تګلار څنګه وارزه ول شو؟ دوی کولای شي چې د چین او د امریکای ترمنځ ته توله وساتي یا څه پالیسی خپل پامپي وساتي کتام یو ملک هم دوی په رسمیت نه دی پیژندلی؟
او جی پر رسمیت خو دوی امریکا نه دی پیژندلی، خو په دې خبرو په نن باس کې دا خبره وشوه چې قسم پاکستان او چین دوی کوشش دا دی چې دوی طالبانو سره تعلق هم وساتي او طالبان حکومت چې کوم دا هغه پروجیکټ دا بی آر آی والا پروجیکټ دی دا سی پیک والا په دې برخه هم جوړه کی او چې څومره پورې د امریکای طالبانو ته امریکا ضرورت هم شته ولې چې دوی که په رسمیت پیژندګلی غواړي او امریکا اوس هم ټول نه زیات پیسې ورکوي لګیا دي د هغه امدادي چې کوم پیسې دي د افغانستان ستان پاره. نو طالبانو لپاره به یو قسم کوشش کوي چې دا تعلق بیلنس کی، خو دوی بنیادی دا خبره وکړه چې چین چې کوم اثر دی هغه زیات دی ولې چې هغوی هلته په موقع باندې دي طالبانو سره هم تعلق ساتي، پاکستان کې تعلق ډیر زیات شوی دی. پاکستان تعلق زیاتول وجنه دوی په افغانستان کې هم اثر ډیر دی او امریکا رو دلته چې افغانستان نو وته نو اثر یې کمیږي او هغه چې کوم خلا ده هغه چین پوره کوي لګیا دی. نو طالبان به هم اوس دوی ګوري لکه څنګه پاکستان به ورته ګوري چې آیا مونږ چین سره تعلق کوم حد پورې ورسو چې امریکا خپه نشي یا امریکای سره تعلق حد پورې خراب نکو چې مونږ دلته بیا داسې بیا تر پسونه کې مو
او دلته په واشنگتن کې امریکایي سیاستمداران د طالبانو او د چین د تعلقات په اړه فکرمند کاری کنه؟
نو جی یو قسم خو ګوري اوس بنیادی خو دا د چې پاکستان او افغانستان د هغه شان په پرایورټی کې نه دي چې څنګه مخکې وو. نو خو بهرحال دلته اوس سدا نن د غونډې د مقصد هم د غونډې والو ویل چې مونږ د سټیمسن سنټر وی چې د مقصد د غونډې داده چې مونږ امریکای ته دلته خلکو ته سیاستدانانو ته پالیسی میکرز ته دا وایي چې افغانستان او پاکستان اوس هم ډیر مهم دي او کفرس کا تاسو توجه نکوي او افغانستان ته او پاکستان ته په داسې رنګ څنګه تاسو مخکې کوله نو ګوري چین الته را روان دی، چین الریډي الته انویسټمنټ هم کړی دی، چین الته په موکیم دی او چین طالبانو سره هم تعلق دی او الته معاهده هم کوي، الته به سرمایه کاری هم کوي. نو دا به د امریکای په ګټه نه وي، نو په کار ده چې بیا د توجه وشي د چین د زیاتېدونکي رول ته په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه پیر زبرشاه چې موږ سره مو تفصیل شریک ژوند یو سي.
ډېره مننه.
د وی وی د دیوا دروانو چارو خبرونه اوري چې تاسو ته په ټي وی ویب سټ او ریډیو باندې خبريږي. نړیوال مالیاتي ادارې IMF په یو اقتصادي جایزه ریپورت کې ویلي چې د کورونا وبا او په اوکرين د روس د پوځي ارغل نو روسته عالمی معیشت اوس قرار په خکېدو دی، خو وای لا هم په لار کې ستونزې او چیلنجونه موجود پاتې دي. نور تفصیل د دیوا همکار نوشیروان قلندر په دې ریپورت کې تاسو سره شریکوي.
د آی ایم ایف د اقتصادي چارو مشر د عالمی معیشت د جایزې ریپورت په وخت ویلي دي چې روان کال 2023 اخره کې به د نړۍ اقتصادي پرمختیا 3% ته راټیټ شي او کال 2024 کې به هم په دغه رفتار کې وي. دا یادونه ورده چې کال 2022 کې د اقتصادي پرمختیا کچا 3.5% وه.
Now stronger growth and lower inflation than expected are welcome.
مستحکمه ترکه او کرانه کې کمی راتلل خو خبرونه دي چې خای عالمي معیشت په سم لوري روان دي، خو بیا هم په تاریخي توګه معیاري پرمختګ کم دي. ځینې منفي خطرې معتدل شوې دي، خو اوس هم د توازن توله منفي خواته ټیټه ده. عالمي معیشت د خکېدلو خوشاله کول به د وخت نه وړاندې وي، ځکه چې په عالمي اقتصادي حالو سره کې کمی روان دي.
د آی ایم ایف پر رپورت کې ویل شوې دي په چین کې اقتصادي ترقی لاندې ده او دا د چین سره تړلې اقتصادونه خرابول شي. حکومتونو لا په قرضونو کې شرطونه نرمول او په سود کې د کمې راوستلو ضرورت دی.
With higher borrowing costs and increased debt distress.
د زیاتو قرضونو اخستو خرچو او د قرضونو پریشانې سره سره د کال 2023 نه د پیل شوې ګرانې د راکمېدو هیله هم پیدا شوې. گرانی دا واپس کې دلو د چکر په اخري پړاو کې دا امید پالیسی نشي کې دي. د گرانی خطر راوستلو پالیسی عملی کول به یو مشکل عمل وي.
په ریپورت کې ویل شوی چې روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د معیشت د خکېدو اندازې لیدل شوې دي، خو په ریپورت کې د اوکرين نه نورې نړۍ ته د غلې سپلای معاهده نه د روس په شاکېدلو باندې تشويش خوندل شوی چې وايي اثر به په بایو پروزي.
I mean it's very clear that the Black Sea Grain initiative
دا یو خبره خبره ده چې تیر کال د اوکرين نه د بحیره اسود د لارې نړیوال مارکیټ ته غلا رسول یقین کول یو ډیر اهم ګام وو. د یوې اندازې تر مخه د اوکرين نه نور نړۍ ته نږدې 3 میلیونه ټنه غنم لیکل شوی وو او د کار سره د غلې او غنمو د بیو کمیږي مرسته شوی با. اوس یو ځل بیا چې د غلې سودا د زن سره مخ ده، یو وار بیا د غلې په بیو فشار زیاتې دي شي. مونږ په دې لړ کې د ځینو اندازو جاج هم اخلو. تاسو پوهیږئ چې که په سپلای کې کمی راشي نو په بیو کې بدلون راولي. مونږ به وګورو چې حالات به کومې خواته لاړ شي. زمون سوچ دا دی چې په بیو کې د لسنا تر 15% پورې حد به یو معقوله اندازه وي، خو ګورو به چې د دې هر څه شکل به څه جوړیږي.
په رپورټ کې په دې اطمینان سرګند کړی شوی دی چې کرونا وبا اوس په بیړني حالت کې نه ده پاتې، چې اثر یې د شیانو د سپلای په عمل هم لیدل کیږي چې ورسره د بیو راټیټېدو امکان زیات دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
په پاکستان کې د روسي څورزو بارانونو سخت زیانونه اړولې او صرف په خیبر پښتونخوا کې 15 کسان په دې سیلابونو بارانونو کې مړه شوې دي. په ګاونډي ملک افغانستان کې هم پلس هاو تنان په سیلابونو کې مړه شول. په همدې حال کې هند چې په خپلې د مهلک سیلابونو ښکار پاتې شوی، اضافي اوبه په سندونو کې خوشې کړي چې په پاکستان راماتې شوی او پاکستان ته بل مشکل ور جوړ کړی دی. د دې ټولو تفصیل به محوش جلیل په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د قدرتي افتونو په محل د مرستو حکومتي اداره پی ډی ایم وای خیبر پښتونخوا کې د پشکال د بارانونو لامل رامسته شوو بیلابیلو پیښو کې د 13 ورځو په محل 15 کسان مړ شوي او 14 نور جوبل شوي دي. د پښتونخوا صوبې د اسانه ورکولو د محکمې سیکټر مشر عبدالباسط ویلي چې صوبای حکومت په بارانونو سیلابونو کې د اغیزمنو ضلعو د مرستو لپاره 7 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. د پی ډی ایم د رپورت تر مخه په کوس چترال کې هغه خلک له مخکې نه خوندي سي متوسل شوی چې په سیلابونو کې ورته د زیان رسیدو خطر و. د پاکستان په ختیځ پنجاب ایالت کې کلیوال د نهي اتي شنبه په ورځ د سختو بارانونو پسیمه کې د کروندو او کورونو د ډوبېدو لامل د سختو سیلابونو سره مخ دي. د نانوډګر کلی اوسیدونکو د سیلابونو لامل بند پاتې دي او مجبور دي چې د ترانسپورت او وتلو لپاره د کښتو استعمال وکړي. ډیر اوسیدونکو لیدل کېدی شي چې د نهي اتي شنبه په ورځ خپل ساروي د خپل کورونو نه نورو محفوظ ځایونو ته رسوي.
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ
ਤੇ ਮੂੰਗ ਦੇ ਢੇਰ ਸਖ ਵਖਰਾ ਤੀਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਚੇ ਪਮੂੰਗ ਬਾਨੇ ਸੇਲਾ ਬਰਾਗੇ ਹਾਗਾ ਵਖਤ ਕਲਚੀ ਮੂੰਗ ਪੁਲ ਸਰਵੀ ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਮਤਾ ਬਚ ਕਵਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਈ ਖਲਕ ਰਾਗਲਲ ਜ਼ਾਨ ਸਰੇ ਕਿਸ਼ਤੇ ਰੌੜੀ ਔਰ ਮੂੰਗ ਸਰੇ ਦ ਉਬੋਨਾ ਪਵਤਲੋ ਕੇ ਮਰਸਤਾ ਉਕੜਾ
ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਧਰ ਕਸ਼ਤੀ ਮੇ ਆਏ ਔਰ ہمارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے ادھر
نن ورځ مونږ خپل کورونه ته درسیته لپاره د کیشته په خیر بل هیڅ لار نه لرو. تاسو هم د کیشته په لار راغلی یې له هغه وخت چې اوبر راغلی مونږ نشو کولای له بل لارې خپل کورونه ته ورسیږو.
د موسمیات محکمې تر مخه د مونسون باران به روان هفته جاری وي او راتلونکو سوروزو کې به بلوچستان، سند او پنجاب کې د سخت باران امکان دی. اخوا د هند د محکمه موسمیات اداري پر اتلونکو سوروزو کې د پرله پسې سختو بارانونو پیشبینی کړی ده. د ټولو ساحلي ضلعو لپاره اورنج الرټ جاری شوی دی. حیدرآباد د ګولیا دوشنبه په ورځ د سخت باران د ټرافیک ستونزو او د اوبو د بندیدو سره مخامخ شو. چارواکو ویلي په تیرو دوه اونیو کې د هند په شمالي سیمو کې د مونسون بارانونو د سلو نه زیات کسان وژلي، ځکه چې د بارانونو له وجې سړکونه، غارونه او کورونه نړېدلې دي. د هند د محکمه موسمیات اداري ویلي دا کال په ټول هیواد کې د مونسون بارانونه د معمول په مقابله 2% زیات شوی دي. بلخوا د افغانستان په ځینو برخو کې سباندې یوې میاشتې راهیسې سخت بارانونه او سیلابونه روان دي چې د سلیری شماشمانو په ګډون یې لسګونه کسان وژلي او د هیواد ګڼ شمېر خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د اتو ډېر ولایتونه اغېزمن کړي دي. سیلاب ځپلو ته مرستې ورکول کېږي خو لا نور هم سخت ضرورت دی. د کابل په ارغندي ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله تر شلې زیاتې صنعتي کارخانې ډوب شوي چې له امله یې لږ تر لږه $1 million زیان شوی دی.
سیلاب کومدان آسیب خیلی زیات برای ما رساندند.
سیلابونو مونږ ډیر اغیزمن کړو. زمونږ ټول ماشینونه خراب شول. مونږ د ملي او نړیوالو سازمانونو غواړو چې زمونږ ملاتړ وکړي.
وروستیو سیلابونو د هواد په یوش مرسمو کې زیانونه رسولي دي. په تکانا کلی کې چې د کابل په لویدیس کې ولرې پرته سیمه ده د لټون او ژغورنې عملیات روان دي. سیف الله چې د آفت کې ژوندې پاتې شوی ویلي د ځایي خلکو فوري ضرورت د سکلو اوبه او د سر پټولو ځای دی. د هغه او په کلی کې د نورو لپاره دا ناوړه حالت د ژور ماتم په وخت کې راغلی.
23 نفر از دست دادم، 2 نفر از همسایه ما را دست دادم، 25 نفر.
من د کورنۍ دروش غړي او دوه نور په خپل گاوند کې للا څور کړل. 25 کسان مړ شول. دا زموږ لپاره ډیره سخت ده.
د حکومت د وزارتونو ترڅنګ اقوام متحده او نور نړیوال تنظیمونه زیانمنو سیمو ته ورغلي چې طبي مرستې، خوراک او سرپناه وړاندې کړي. د طالبانو ځایي چارواکو هم د نړیوال مرستندوی ادارو غوښتي چې بشري مرستو رسولو کې توندای نه کار واخلي. محوش جلیل، وائس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې ښاغی. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر راغلی دا ویډیو ده او اوس هم د کرکټ د نړۍ نه یو پزړه پوری مطلب هغه دا چې دلته په امریکا کې په تیرو څو ورځو کې د کرکټ په زړه پورې لوبې وشوې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. د ویو ای د افغان سرویس خبریال او د کرکټ په خبرونو نظر لرونکي جعفر خان دې لوبو ته تللی او وای او یو شمیر مشهور لوبغاړو سره یې مرکې هم کړې دي. ښاغلی هاند همداسې به د امریکې د نارت کارولاینا ایالت نه د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی چې ورته ښه راغلاست وایو. هان صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته هم احترامات وړاندې کوم.
وای سي چې دغه لوبي څه ډول لوبي وي عمومي معلومات یې کوور کوي، کوم ځای کې تر سره شوي، کوم ټیمونو په کې برخه اخیستي و، څو ورځې دوام وکړ.
دا خو میجر لیگ کرکټ نومیږي. دا په لومړي ځل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ د سلو اوریزو یو تجارتي لیگ دی چې پانګواله د آی پی ایل یا انډین پریمیر لیگ د لوبډلو مالکان دي او سرمایه گزاران دي چې په هند کې په کرکټ کې سرمایه گزاري کوي، او دوی دلته شپږ ټیمونه جوړ کړل او په هغه ټیمونو باندې د تقریبا د سلورو ټیمونو نمونه هم داسې دي چې د هندوستان د آی پی ایل د ټیمونو نمونه پی دي. مثلا د افغان لوبغاړي راشد خان چې په کم ټیم کې لوبه وکړه د هغه ټیم نوم ممبئی انډینز، نیویارک، د بل ټیم نایټ رایډرز، دا هغه نمونه دي چې په آی پی ایل کې د لوبډلې لري. نو دوی دا لیگ دلته په اول ځل په متحده ایالاتونو کې پایل کړ. لیگ 13 اونۍ د ټکساس په ایالت کې پایل شو، دا اونۍ په شمالي کارولینا کې یا نارت کارولینا کې چې تاسو ویل لوبې وشوي، او هدف دا و چې په بیلابیلو ایالتونو کې دا لوبې وشي چې کرکټ په امریکا کې نور هم پرمختګ وکړي او مشهور شي. او دغه لیگ هدف هم همدغه خودل کیږي چې کرکټ په امریکا کې د امریکایي فوټبال په سیر، د بیسبال په سیر، د نور امریکایي ورزشونو په سیر چې دلته میلیونونه مینوال لري او میلیونونه ډالر په سرمایه گذاري او پانګونه یا انویسټمنت کیږي چې په کرکټ کې هم وشي. او دی په دغه لیگ کې د افغانستان د زینو ستورو په ګډون، لکه تاسو چې یادونه وکړه، د راشد خان په ګډون، د قیس احمد په ګډون، د استرالیا، د نیوزیلند، د سریلانکا، د پاکستان زینو مشهور ستوري هم دعوت کړي وو، ځکه دا ستوري په هغه هیوادونو کې هم کرکټ کې لوبي کوي. او په دغه ایالتونو کې چې دا لوبي وشوي، دا هغه ایالتونه دي چې د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا کمیونټیان یا خلک پکې اوسېږي. نو دوی هغه ستوري ورته د خپل هیوادونو نه راوستل چې دوی په هغه د خپل ستوري د لیدو لپاره هم راشي او د کرکټ یو رنگ هم ولري، او په عین وخت کې خلکو ته هم دا پیغام ورکړي چې په امریکا کې هم کرکټ مینوال لري، نو که سرمایه گذاري پکې کیږي یا د اوږد مهال لپاره ورته پلان نیول کیږي، نو دا ظرفیت شته چې دا لوبه په دې وطن کې ډیر وغوړي.
بالکل، په امریکا کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دلته هغه امریکایي فوټبال او بیسبال او باسکټبال دغه لوبي ډیر مشهور دي، خو کرکټ دومره مشهور نه دی. دا رقم لوبي کدل تر سره کیږي، لیګونه جوړیږي، دا بساس په نظر څومره په امریکا کې د دغه لوبو شهرت ډیر کی، څومره به خلک دغه تلیواله شي، خصوصا په دغه لوبو کې چې تر سره شوي. زه غواړم پوښم چې بغیر له مهاجر نه چې پلارونیکونه یا خپلې د افغانستان یا پاکستان یا نور ملکونو نشاله کرکټ کې د غزن راغلي، آیا په خپل د امریکا نور طبقه خلک اوغي هم مینوال وو کنه راغلي وو ورته لیدو ته یا په کې برخه درلودله لوبیدو کې؟
ما دغه لیگ د دوه مسئولونو سره هم خبرې وکړې، او د افغانستان د دوه لوبغاړو سره، راشد خان او قیس احمد سره هم اوږدې مرکې وکړې. مرکې خبرې شوې، د راشد خان مرکه هم نن خبرو. د عین پښتنه ما د دوی نه وکړه. دوی ویل چې اول لیگ د اول سیزن دی، زمنګ هغه اصلي ټارګټ یا هدف اماغه مینوال دي چې دوی د ماشومتوب نه د کرکټ سره آشنا دي او اوس په امریکا کې اوسېږي. مګر ما د بیلابیلو هیوادونو لکه د بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان، افغانستان د مینوالو ترڅنګ زین امریکایان هم ولیدل، چې دا زما خبره د نژادي ونه ګرځي چې سپین پوست یا تور پوست امریکایان مې هم ولیدل، لکه پیور امریکایان مې ولیدل چې شاید د کرکټ سره آشنا هم نیوي. او د غلي کې چې د مبصرین غږیږي، دوی आवाज دانه کوي چې په دې لوبه باندې تبصری کوي، دوی د کرکټ په اړه خلکو ته په هواوی هم ورکوي، چې کوي خلک ورته وایي چې دا بیت دی، دا بال دی، د بال چوټ پر بال کیږي. حتی په یو پروګرام کې دوی د بیسبال چې وړي مشهور مشهوره لوبه ده په امریکا کې یو لوبغاړی راوسته او د کرکټ هغه ابتدایي معلومات ورکوه هغه سره مارکه کړي و د هاغی لارې نه د مطبوعاتو د لارې نه د کمیونټانو د لارې نه په میدان کې د لوبو د لارې نه دوی غواړي چې یواز دانه چې کرکټ لوبي وکي د کرکټ په اړه خلکو ته پوهاوی هم ورکړي خلک پوه هم کړي چې د دې لوبي سره آشنا شي د میجر لیگ چې پیل شوی د سباندې سل میلیون ډالر سرمایه گذاری پیښې وې دا او دا د 15 کلونو یو پروژه ده چې د وسله لپاره په پام کې نیولې ده ما چې
یعنی دا هر کال به داسې لوبي رواني وي
دا د 15 کلونو لپاره به هر کال کېږي ما چې دا اول لیگ ولید مثلا زه چې په شمالي کارولینا کې ومه د نیوجرسي نه خلک راغلي وو د نیوجرسي نه تاسو د امریکایي یادونه وکړه یو کورنۍ راغلي و یو 15 کلن ماشوم ور سره و د کورنۍ مشره خزه چې منګه نیا یا انا بولو هغه هم ور سره و او انګوري هم یعنی درې نس له خلک راغلي وو د کرکټ لیدو لپاره قسم دوی هغه ریخي چې وي د هندستان مګر هغه مشمان په امریکا کې لوي شوی دی هغه د امریکایي بیسبال سره لویږي په مکتب کې لویږي هغه د والیبال سره لویږي د امریکایي فوټبال سره لویږي هغه کرکټ سره آشنا نه دي مګر دلته چې راغلي وو دوی پویدل چې د کرکټ لوبه ده د لوبه کېږي نو اندازه ولګوي چې 15 کلن ماشوم د اول سیزن کې راځي او کرکټ ګوري د کرکټ په میدان کې نو تمید چې یو کال دوه کال وروسته به دا لیک یو متفاوت وي
او دلته یو بل خبر هم د څور زمخ کې خبر دی خو بیا هم یادولې اړین غنم ځکه چې د کرکټ په اړه غم په امریکا کې د کرکټ په اړه غږیږي د امریکا د کرکټ بورډ نوې مشر وټاکل شو که په دې اړه باندې څه معلومات ورکړي ما دا اوریدل چې دا یو افغان کاسته چې د افغانستان راغلی دی نور معلومات به تاسو نه وورو
دا هم یو تړاو ورکول شو دغه د میجر لیگ سره او په امریکا کې د کرکټ د وادي سره نور محمد مراد په 2012 پورې دی د افغانستان د کرکټ اجرایی رئیس او د کرکټ مشر او د افغانستان هغه د کرکټ پر ډیولاپمنت کې او په پروموشن کې د خ پلانینګ کړو د په وخت کې آی سی سی ته د افغانستان پروپوزل وسپارل شو د په وخت کې شپږیزه وشو په افغانستان کې د په وخت کې بیل بیل ولایتونو ته کرکټ وغوړید د په وخت کې هغه سکور کارت دا مسایل دا ټول شانه وغو چې د مشر وبوشو د چې امریکا ته راغله د امریکا کرکټ هم په داسې مرحله کې دی چې د افغانستان په سیر ماغه ګامونه او سټیپونه اخلي زه فکر کوم د امریکا کرکټ بورډ یا د امریکا حکومت کوي یو ښه اقدام کړی دی چې د افغانستان دغه یو کس راوسته چې هغه وارد مخه داسې تجربه لري چې د سفر نه سلو ته د یو هیواد کرکټ پر سوالو کې برخه اخیستې ده اومده برخه اخیستې ده دا راغله د نور محمد مراد نومیږي د په کرکټ کې تجربه لري په اداره کې تجربه لري د افغانستان د خه انګلیسي پویږي د کرکټ د نړیوال شورا سره خپل اړیکات لري د کرکټ د آسیایي شورا سره خپل اړیکات لري او د دې ترڅنګ د افغانستان د منیجمنت د چارواکو سره د لوبغاړو سره تعلقات خلري د دې پراتک سره او په لیک کې د افغان لوبغاړو موجودیت دا هغه مسایل دي چې کته وګورینو دا هیله پیدا کیدی شي چې په امریکا کې به کرکټ دوه درې کال وروسته نور هم غوړیږي او مینوال به هم زیاتیږي
هانسه یو خو هغه لوب دي چې دلته کیږي او د بهر نورته لوبغاړي راځي لکه د لوب چې په نارت کارولاینا او ټکساس کې وشوي یو زه متوجه یم چې دلته مهاجرین چې راغلي دي کډوال د نور مختلفو ملکونو افغانان دي که پاکستانیان دي که انجان دي که د نور ملکو دي دلته په ځای ډول باندې هم کلبونه یا ټیمونه جوړ کړی دي او دلته کرکټ ورس سربلې په وړیدو ده خصوصا په نارت ورجینیا سیمو کې کپه دې برخه کې لکه نور معلومات هم دا وريدونکو سره شریک کړي
اول خو زه بخنه غواړم چې زه خلکې چې تاسو لیدونکو ونه وایي چې دا څنګه په مخ باندې ډېر لاسونه وایي په امریکا کې امریکا د امریکا ملي لوبډاله شته د کرکټ دوی نړیوالې لوبې کړې دي او سمیاشت مخکې د آیرلند لوبډاله راغلی و په امریکا کې د فلوریدا په حالت کې دوی نړیوالې لوبې وکړي یو میاشت مخکې د امریکا ملي لوبډاله تللې و زیمبابوي ته چې د 2013 نړیوال جام شې لوريز او یو ورځنی لوب ته د غراوی کوالیفایینګ راوند کې برخه واخلي چې لبه د مرګ دوی ونه شو کولای چې برخه واخلي د امریکا په ملي ټیم کې هم دغه مهاجرین دي خو د درې امریکایي لوبغاړي هم شته چې په امریکا کې کرکټ زده کړي وي او کرکټ کوي ما ځکه د امریکا خبره وکړه چې په امریکا کې کرکټ شته په د ورجینیا یادونه وکړه موږ په ورجینیا کې اوسېګو الته هر کال د دلی د درې داخلي ټورنمنټونه وي یو د واشنگټن لیگ په نامه ده یو د دی وی ایریا په لیگ نامه ده چې پاغه کې هم د افغانستان د لوبغاړو لوبډلې وي د پاکستان د لوبغاړو وي او د هندستان او په دې په منځ کې ځینې داخلي لوبغاړي هم وی چې د امریکا کې اوسېږي، امریکا کې کرکټ کوي او غواړي چې په امریکا کې کرکټ وده وکړي. په میجر لیگ کې هم ټول ټیم د بهرنیو لوبغاړو نه ډک نو، شپږو بهرنیو لوبغاړو د درې سلور به د ایالتونو داخلي لوبغاړي دوی د کلبونو نه راخیستي او هلته لوبول. نو په دې معنی چې دوی د کمبینیشن د ترکیب هم په پام کې نیولای دی، کونه همشته اکادمیان همشته. خو یو خبره ده چې امریکا لوی وطن دی، ایالتونه سره پاشلی او ویشلی دي، او دغه نور ورزشونه پکې ډیر رشد کوي یا ډیر رشد کړی دی. نو سخت به وي چې کرکټ د هغه مرحله ته ورسیږي، خو قوی پلانینګ وي، ستراتیژي وي، تګلارې وي او سرمایه گذاری وي. دا ویل شم د کرکټ دی مینوال په توګه، یا د کرکټ مسایل چې تاسو ویل سره ما زویل شم چې 15 کال وروسته د میجر لیگ شکیږي، په خپل امریکایان به حیران وي چې کرکټ څنګه په امریکا کې.
ډیر زیات مننه هان صاحب، پوره تفصیل مو موږ سره شریک کړئ، ژوندۍ اوسئ.
تفور ونه مننه.
او رپورټونه به دوام ورکړو. د پښتونخوا د سرکار پیښور اوسیدونکو اسماعیل شاه هغه څوک دی چې په خپله د پولیو وایرس معذور دی، خو نو وړي په سیمه کې الیزلي کې چې نور ماشومان د دغه ناوړه مرز نه وساتل شي. هغه په اولس کې د پولیو نه د بچ کېدو لپاره بیداری خوروي. تفصیل یې د صدام حسین خان پر رپورټ کې.
د پیښور په نام ډیر سره تعلق لرونکو اسماعیل شاه په لسو میاشتو عمر کې د پولیو وایرس په جسمانی توګه له ټول عمر لپاره اغیزمن کړی دی. د 13.5 کلونو راهسي په پولیو میکمه کې د ایل ایس ایم یا په سیمه کې انکاری خلک د ګوزن ضد څاڅکو اغسلو لپاره رضا کوي. د نغواړي نور ماشومان د پتل پاتې ناروغۍ واوړي.
اغه له بیا زور شمه اغه ته چې خپل ځان په خپل باندې او خیمه چې دا وردا زما پشان بستا سو واړی شي، نو اغه په دې خبر باندې ډیر زیات بیا دغه شي متاثر شي، او اغه اوم چې کوم دی ما وګوري او دا تکلیف ویني، دا مازورتي ویني، نو اغه به خپل بچول دا نه خوخي زورته صفه وي ما چې تاسو بچي به هم بیا زما پشان مازور شي. ټیک دی، نو اغه په دې وجه باندې ډیر ان شاء الله چې سیاحت خلک چې کوم دی 90% خلک چې کوم دی زمانه بیا متاثر شو اغه شروع کی.
نو موړې زیاتوی 2.5 کال مخکې په پنامډيري یونین کونسل کې تر 200 زیات تنان د ګوزن ضد ساسکو انکاری وو، خو اوس د غشمیره تر لوی هده رقم شوې ده. ځایی اوسیدونکو وای د اسماعیل شاه خبرې او هلې ځلې په دوی مثبت اثر لري، نو ځکه اوس په سیمه کې لږ خلک واکسین ردوي.
یاره مخکې هم داسې ځکه نه ورکو چې یو بل به بس چا به سویل او چا به سویل کنه، ویاره چې دی کې خوي او چا به ویل دا ښه نه وي، نو بس موږ کې ګبراوي راتلو کنه، موږ بس نه کوله. خو دا چې اسماعیل صاحب راغو موږ وکتل د حالات چې تا نه ده شوي کنه، معذوره دی. نو اوس چې موږ خپل وړو ته چالو کړي دا اوس قوت، او اوس موږ دا کوشش کوو چې یاره هر ځای کې موږ یو کنه چې یاره دا پولې موږ وکوځي.
څوک اسماعیل شاه خپل د پولیو وایرس مازوره کړي، خو دی وای غواړي چې د هیواد څخه پولیو د تل لپاره لمنځه یوړل شي.
یې راځي چې دا غواړم چې زمونږ چې کم دی دا پاکستان چې کم دی دا یو پولیو فری پاکستان چې څنګه چې اډوانس ملکونه دی او یو پولیو فری سرټیفیکیټ اغسته دی، زه هم دا چې غواړم چې دا یوازې دا پولیو بیماری نه، دا ټولې بیماریانې زمونږ د ملک نه چې کم دی اخواشي، او سپیشلی چې کم دی خصوصي تور باندې دا پولیو چې کم دی دا زمونږ د ملک نه اخواشي او دا یو پولیو فری ملک شي.
د ایزیا طبيب انځ دیش کال وړاندې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګوزن ضد ساسکي نه موندل کېدل، او نه هغه وخت زیاتره مور او پلار د واکسینو په اړه خبرداري لرله. خو موجوده وخت واکسین میډیا تر لاسه کیږي، نو باید چې هر ماشوم د دغه وایرس وړاندې خوندي پاتې شي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوس هم یو ډیر دلچسپ رپورټ، هغه دا چې په اسرائیل کې یو اسرائیلی هنرمند د هندي او افغاني موسیقي ډیر لیواله دی، او دغه موسیقي غږوي. زموږ همکار رحمان بنیری اسرائیل ته ورغلی دی، ورسره مرکه کړی دی، او دغه خوندور رپورټ یې برابر کړی دی.
۶۰
د اسرائیل د لیبرل یا آزاد خیال خاریه تل ابیب په مضافاتی علاقه یافو کې د روم یا میډیټرینین سمندر په کنارا وسلوي خلن استاد يرون پیر په خپل خیمه نومه خانقاه او استودیو کې زما په انتظار وو. هغه زما د پاره د وچی میوې سره سره شنه هم تیار کړی وي، خو زما د ډلې دوه نور ملګری د شودو یا پيو چایو ته دیواله وو. زهرانم چې استاد يرون زما په ورته دومره خوشاله ولي وو.
زه افغانستان یا پاکستان ته نشم تلای، خو معجزه وشو چې تاسو راغلی.
دی دغلتا د ذکر او سما محفلونه هم جوړوي.
وی دو سو محفل اند ذکر
د پلمړي ځل د هند په اجمیر شریف کې قوالی اوریدلې وه.
When I was in Ajmer and I visit there the darga there darga sharif there so I
ما چې په اجمیر کې پلمړي ځل قوالی واوریدل نو حیران شوم. ما وې دا خزمګ زړه هبرو یا ایبرانی ده او د قوالی شروعات مې وکړ.
يرون پیر هسي خو د موسیقي ډيري عليغه غبي خو اي اصل خبر دادا چې دیوي الینبا سمره او څنګه کار اخلي.
Afghani rabab is the charm that only the Afghan rabab.
البته ماتری پختنه وکړه چې په افغان میوزیک کې د دلچسپي څنګه پیدا شو.
When I heard this music I felt like it's hooking my heart.
ما چې دا موسیقي واوریده نو ما محسوس کړل چې په دې موسیقي کې دومره زور دی چې زړه مې راکاږي، زما روح یې راجلب کړ. البته په افغان میوزیک کې د يهودي روایت خوښون کيم.
يرون وای په خوا په افغان خوره د هیبرو موسیقي چرشوه چې نمونې وسوم موجود دي.
I studied 18 years with
De hasi kho pa pinza kalane ki musiqat nastwo khubiyai da hind pa badaras ki tar atal sukalo pore da pandit santosh kumar mishra saka musiqiz da kawala.
I have 8 albums.
Yurun Pierre Trusa khpal atu albumon release kridi di chiyo pake da afghan musiqarano sara pa sharika hum de khpala da numuri afghan rabab nawaz ustad Humayun Sakhi minawal hum de.
I love
Humayun Sakhi and د ارواخاد قوال موسیقار استاد نصرت فتح علی خان د مشهور قوالی یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ ہیبرو ورژن یہ ہم تیار کرے دے کلاسیک سره سره زنی وسنی یا جدید ترجمه هم زده کړی دي. خو دا کار د شوق په خاطر کوي، رسمي نه کوي. يرون پیر وای لبد مرغه تر اوسه افغانستان او پاکستان ته نه دی ورغلی، خو زیاتره وخت چې د غربي هیوادونو ته د موسیقي کنسرتونو ته ورزي نو هلته یې مینوال هم دغه موسیقي اوریدل خوښوي. رحمان بنیرے، وی او ایڈیوا، تل ابیب، اسرائیل.
سروسی
د وی وی ډی وا د روانو چارو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن مخصوصن خبرونه چې تاسو مو د واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړله. زه د خبرونه کوټ او فوات لامیو د خبرونه پروډوسر محمود جلیل تاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د پروګرام رپورټونه مو د فارم ورګر زیدلې وي. تاسو کولی شئ هر وخت وو وړئ زموږ په ویب سټ او فیسبوک او نور پلیټ فارمونو سره دا رپورټونه بیا هم لیدلای او اوریدلای شئ، او په ټریډز باندې هم د وی دیوا نوی پانا پرانسل شوی دا غفلو کوي مهروی نونو تاسو په خپل سپارم سلام مالک.